آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
طالبانو د هغه کسانو نه چې په قندوز کې تختوري ولستنه وجليدي په سوریه کې په جګړې کې بندو خلکو ته د خوراکي موادو د هوا د لارې رسول نن شروع کیږي او د ملګرو ملتونو علي کمشنرې ویل چې تیره هفته د میډیټرانې بهیرې کې د 800 نه زیات تنه ډوب شوي
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې 12 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورت لرو چې ماسکو د ناټو هغه پلانونه غندلی دي چې غواړي په ختیځ اروپا او بالتیک کې خپل دفاعي حضور تقویه کړي هغه ښځې چې د زیکا په ناروغۍ اخته سوې وي د حاملهدارۍ په وخت کې چې اولاد پر اولاد څه تاثیر کولی سي په دې باره کې رپورټ مه هیروئ او یو مرکه اروپا ته د افغان مهاجرو په هکله هم لرو اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته وایي
پرون سه شنبه سهار وختي په ځای وخت 9 بجې وسوالو طالبانو د کابل کندوز په لوی لار تر 150 پورې مسافر يرغمل نیولې او چلډلې نه تر اوسه ولستنه وجلي او 15 نور ورسره يرغمل پاتې دي د پولیسو د 808 سپینزر زون کمانډان شیر عزیز کامل وایي چې وسوالو د يرغمل شو کسانو د ډلې نه ولستنه وجلي دي هغه زیاتوي چې د روسره دغه وجل شو او يرغمل شو کسانو هویت نه دی څرګند شوی د سیمې خلکو د يرغمل شو کسانو د ډلې نه د یو تن د وجلو شاهدي ورکوله او ویلي دي چې د هغه جسدي د چاردرې سیند ته ورچولی په همدې حال کې طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې نیول شوي کسان د ملي اردو کمانډو عسکر او پولیس دي چې ملکي جامې اغوستې دي او دوی په حقله معلومات لرل په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو لخوا په ځینو ملکونو کې د بې پیلټه ډرون الوتکو په حملو کې زیاتوالی راغلی یو ځلې بیا دا غوښتنه کیږي چې د امریکا حکومت باید د دغو پټو هوایي حملو په اړه یوه روښانه پالیسي غوره کړي پام وکړئ د سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبریال مایک بورګ رپورټ ته چې سید سلیمان شاهي تاسو ته دراوروي
په پاکستان کې د بی پیلوټه امریکایي ډرون الوتکو په حمله کې د افغانستان د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د وژلو او سکال په سومالیا کې په عین شان حمله کې د الشباب د اسلام پالې ډلې د 1500 غړو د وژلو په شمول د جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت په دوره کې د هغو کسانو د وژلو په خاطر د بی پیلوټه ډرون الوتکو په حملو کې زیاتوالی راغی چې د ټیریزم شک پی کیږي په دې ارتباط کې ټول معلومات تر اوسه پورې په رازدارۍ او پته کې ساتلې دي د بشري حقوقو د نړیوالو مؤسسو د بار بار غوښتنو وروسته د اوباما حکومت وعده کړې ده چې د هغو کسانو په باب معلومات خپاره کړي چې تر اوسه د امریکا د ډرون الوتکو په حملو کې وژل شوي دي دغه حملې د نیو مکسیکو په ایالت کې لویلرې پرتې هوایي ډې نه د امریکا د هوایي قواو پیلوټان سرته رسوي د اوباما په امر د افغانستان سوریې او عراق نه علاوه په ځینو نورو ملکونو کې هم دا ډول حملې شوي دي د بشري حقوقو د نړیوالې مؤسسې هیومن رایټس واچ غلی ریتا سایمن ویل د تلفاتو د لسک پرول کافی نه دي باید چې د امریکا حکومت په دې اړه هم معلومات ورکړي چې د کومو شرایطو لاندې د غیر محاربینو په ضد هوایي حملې جایز ګڼي مخکې له دې نه چې د اوباما د حکومت دوره ختمه شي باید ځینې مقررات او اصول وضع کړي تر څو داسې فکر ونه شي چې د تل لپاره به دا نه ختمېدونکی هوایي جنګ دوام لري
نن د چهارشنبه په ورځ به د سوریې یو شملاتړي هیوادونه په هغه پلان عمل شروع کوي چې وایي په سوریې کې په جګړې کې بندو کسانو ته به خوراکي شیان او د دوایانې د هلیکاپټرونه غوځاروي د هوا نه خلکو ته د خوراکي شیانو غورځول به د جون په لومړۍ نیټه پیل شي دغه پلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د مې په میاشت کې د سوریې په مسله د خبرو په وخت اعلان کړی و په ویانا کې د سوریې دغه یو شملاتړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP به د سوریې 14 سیمو ته دغه خوراکي شیان رسوي ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون ویان پرون د سه شنبه په ورځ ویل چې په دغه سیمه کې زمون کارپوهانو یو خپل پلان جوړ کړی دی، خو بیا هم د غوسیمو ته رسیدل ډیره ګرانه ده. په آسترالیا کې یو ډله چې د عصري وخت غلامی ساری وایي چې حکومتونه د غلامۍ د ختمولو لپاره پوره کوشش نه کوي. دا وخت په نړۍ کې کم تر کمه 15 میلیونه خلک په سنه سړول غلامی کوي. هغه هیوادونه چې د غلامۍ د ختمولو لپاره تر ټولو کم کوشش کوي پکې د شمالي کوریا، ایران، اریتریا، د منځنۍ افریقا جمهوریت، د کانګو جمهوریت او شمالي سودان شامل دي. هغه شرایط چې غلامی پرې حسابېږي پکې جبري کارونه، په بند کې جبري کارونه، د کاروبار د پاره جنسي استفاده او د میرمنو د خوښۍ پرته واده شامل دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې تیرونۍ د میډیترانې په بحیرې کې لږ تر لږه 870 کسان په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د دې ادارې یو ویاند ویلیام سپلینټر پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې سږنی کال به د مهاجرینو او پناه غوښتونکو دپاره ډیر خونړه وي. خاغلی سپلینډر زیاته کړه چې په دې کال کې تر اوسه 2015 تنه مهاجر په اوبو کې ډوب شوي او پر اوس کال د غرکو شوو مهاجرینو شمیر 1555 تنه و. دغه ادارې یو ځلې بیا د اروپایي هیوادونو نه غوښتې دي چې مهاجرینو ته دې د قانوني مهاجرت لارې خلاصې کړي. په همدې حال کې چارواکي وایي چې 14 قاچاقبران نیولې دي چې د شمالي افریقانۍ په پلاستیکي او د لرګیو په کښتیو کې 900 کسان اروپایي هیوادونو ته په قاچاق رسول. او د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون یو ویډیو خبره کړې ده او په هغه کې نارینه او ته د خسو د وهلو صحیح طریقه خولي. په دغه ویډیو کې خوونکه خالد الشقبي وایي چې په دې پوهیږي چې دا یو پیچلې مسله ده او په دې حق ډیر مسائل موجود دي، خو هغه زیاتوي چې دغه مشکل وخت به هم تیر شي. دغه ویډیو چې سمو د مخ کې د سعودي په دولتي ټلویزیون کې خبره شوې وه، اوس هغه په واشنگټن کې د منځنۍ ختیځ په سړنیز مرکز کې ترجمه شوې او خبره شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په مکړی رپورت، ماسکو د ناتو هغه پلانونه غندلې دي چې غواړي په ختیځ اروپا او بالټیک کې خپل دفاعي حضور تقویه کړي. په مکړی د خبريالي زیلا تیکا هوک رپورت ستاسو په مرګ ارزوم.
د ناتو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ ویلې پر اټلون کې مهم غونډه کې باب په ختیځ اروپا او بالټیک کې د ناتو دفاعي حضور چې په دې کې د حمله مخنیوي شامل دی زیات او تقویه کی. د پولنډ ته د ناتو د عالي غونډې نه د مخه چې په وارسا کې جوړیږي سفر کوي. په عین وخت کې د ناتو پارلماني اسمبلی چې د البانیا په پایتخت تیرانا کې غونډه کوي د ناتو د غړو هیوادونو نه غواړي چې په جنوب او ختیځ کې د غړو هیوادونو سره مرسته وکړي. داسې فکر کیږي چې د دوی امنیت د ګواښ سره مخامخ دی. په ناتو کې د روسیې استازي په دغه اتحاد باندې انتقاد وکړ چې د ساړه جنگ طریقو ته لاس اچوي. روسیا په یو شمیر سیمو کې نظامی تطبیقات کوي چې په دې کې هغه سیمې هم شامل دي چې د پولنډ او بالټیک هیوادونو سره سرحد لري. چارواکي وایي نظامی قواوې ناتو پلانونو ته د ځواب ویلو لپاره په لوړه درجه روزل شوي دي چې غواړي د روسیې سرحدونو سره نږدې ځای په ځای کړي. روسی دا هم ویلې دا به په کریمیا او د تورې بحیرې په ټاپو وزمه کې چې تیر کال له یوکراین نه ونیو د اوږده واټن بام اچوونکي الوتکې ځای په ځای کړي چې د اتومي وسلو د انتقال قابلیت هم لري. د ناتو عمومي منشي یان استولتنبرګ اعلان کړه چې دغه اتحاد به په خپل ختیځ سرحد کې په خاصه توګه په پولنډ او بالټیک کې داسې قواوې ځای په ځای کړي چې خپلې وظیفې په نوبت سره اجرا کوي. عمومي منشي یان استولتنبرګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Everything we do is defensive and it is proportionate and it's absolutely in line with our international
هر شی چې موږ کوو هغه دفاعي دی او دا نسبی دی او دا په قطعي توګه زموږ د بینالمللي ژمنو سره برابر دی. ماسکو دغه دلیل رد کړ او ګواښ وکړ چې که ناتو د پخواني شوروي اتحاد د بلاک په هیوادونو کې عسکر ځای په ځای کړي د هغې ځواب به ووایي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تیر هفته یونان ته سفر کړی و. د دغه سفر په وخت کې په ناټو انتخاب وکړ چې په رومانیا کې د خپلو توغندیو اجزاوې ځای په ځای کړي دي. ولادیمیر پوتین خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
How could this pose no danger for us? Of course it does. So we'll now be forced to react
according. څنګه کېدای شي چې دا موږ ته خطر مخامخ نکړي؟ البته مخامخوي ځکه نو موږ به مجبور شو چې د دې په مطابق عکس العمل وخیو او که په خوا د رومانیا دغه خواوې خبرې نه وي هر څه څرګند دي او اوس موږ ځینې اقدامات کوو چې د خپل امنیت ډاډ ورکړو د پولند جمهور رئیس انجی دودا دا دلیل راوړي په اراده توګه په هغه عکس العمل کې له مبالغې نه کار اخیستل کیږي چې روسیې د توغندیو د ځای په ځای کېدو په باره کې ښکاره کړی دی انجی دودا نه وایي
I think that President Putin is aware that I see his statement as a ritual comment on the current situation. It's something that is
زه فکر کوم پوتین خبر ده چې زه د وینا په وسانی وزبانی دی ویدودی تفسیری په حس وینم دا داسې یو څه ده چې په کالونو کالونو ور باندې خبرې شوې دي ځکه نو دا د حیرانتیا خبره نه ده د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر د دوشنبه په ورځ په البانیا کې په یو غونډه کې خبرداري ورکړه چې د روسیې د تیری مخه باید ونیول شي د ناټو د پارلماني اسمبلی رئیس مایک تورنر وای
The European Union and even Russia were working together to overcome the divisions and conflicts in the former Yugoslavia. Since then, Moscow has decided that its interests are better served
NATO اروپای اتحاد او روسیا په ګډه کار کوي چې په پخوانی یوګسلاویا کې په اختلافات او جنجالونو باندې غلبه ومومي ماسکو له هغه نه را په دې خوا پریکړه کړې ده چې زموږ په خلاف د کار کولو نه ګټه لاسته راوړي په زیاد دي چې د موږ سره په ګډه کار وکړي او د دې لپاره چې د نړۍ په صحنه کې تاثیر معلوم شوی وي روسیا پریکړه وکړه چې نورو ته تاوان ورسوي او سره مخالفې کړي او حتی د خپلو ګاونډیانو په خلاف د قوې د استعمال نه دریغ نه کوي په ناټو کې د روسیې دایمي نماینده الکساندر ګروشکو په دغه اتحاد باندې تور ولګوه چې د ساړه جنگ د وخت امنیتي پلانونو ته لاس اچوي د پرون د سه شنبې په ورځ د روسیسکیا ګازیت او ورځپاڼې سر په مرکه کې ومنله چې د روابطو د خرابولو تمایل لا تر وسه له کاره نه دی غورځېدلی
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو د نړۍ د روغتیا سازمان هغه میړه ماینه یا هغه شوځسته چې په داسې سیمو کې چې د زیکا ناروغي پکې خبره شوی ژوند کوي یا له هغه څخه بیرته راستنې سوي وي سلام مشوره ورکوي چې د حاملداري لپاره لږ تر لږه اته اونۍ انتظار وباسي په جنیو کې د روغتیا د سازمان د مرکزی دفتر څخه لیزا شلاین امریکا ژغته داسې رپورت راستولې دي د نړۍ د روغتیا د سازمان په نوو لارښودونو کې په دې اړه زیاته اندېښنه ښودل سوي چې د زیکا وایروس د جنسي روابطو په وخت کې په حاملتوب باندې زیات تاثیر لري د دې لارښودونو اساس هغه نوي شواهد دي چې دا څرګندوي چې د زیکا وایروس تر هغه چې پخوا فکر کېدی په وینه او د بدن په نورو مایاتو کې تر زیات وخت پورې پاتې کېدای سي د نړۍ د روغتیا د سازمان نطاق کریستین لندمیر وایي چې دغه سازمان میړه ماینې ته سلام مشوره ورکوي چې تر هغو دې د حاملتوب مخنیوی وکړي چې په دې ځان ډاډه کړي چې نور نو د زیکا د ناروغي خطر له منځه تللی دی لندمیر داسې وویل
This is why we are upping the guidance for asymptomatic people from 4 to 8 weeks exactly
همدا وجه ده چې موږ خو خلکو ته چې د دې ناروغي نشي لا نیوي شودلې لا شودنه کوو چې د څلورو اونیو تر اتو اونیو پورې دې انتظار وباسي او هغوی چې دا نشي څرګندې کړي وي باید د حاملتوب لپاره شپږ میاشتې صبر وکړي زیکا یو دماغي ناروغي ده چې که چاته پیدا سي نو د زیږیدلې ماشوم سر یې په غیر عادي توګه ډیر کوچنی وي د دغې ناروغۍ وایروس په دې حاضر وخت کې په شپېتو هیوادونو کې خپور سوی دی د لاتینې امریکا په ملکونو کې تر ټولو زیات دی کیپورډ لومړنی افریقایي هیواد دی چې د دې ناروغۍ څو پیښې پکې لیدل سوي دي د زیکا وایروس د یو ډول غوماشي په وسیله انتقالیږي، مګر څرنګه چې هغه د جنسي روابطو له لارې هم سرایت کوي، نو د روغتیا نړیوال سازمان میړه ماینې ته لارښوونه کوي چې که هغوی دغه وایروس ولري، نو د ماشوم د پیدا کولو څخه دې ډډه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی راپورته. جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې د شمالي کوریا د یو توغندۍ د وارولو ازموینه ناکامه سوې ده. د امریکا ژغ خبریال ریچارد ګرین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسې اوري.
د جنوبی کوریا د وسلوال فوز د لوی درستیز د دفتر په ویلامی کې ورشوي چې د شمالي کوریا دغه توغنده د دوشنبه په سهار د وانسان ساحلي ښار ته نږدې د وی سیمنه توغول شوې ده. د جنوبی کوریا مقاماتو د دغه توغندي د نویت په باب څه نه دی ویلي، مګر رپورټونه وایي چې ممکن دغه توغنده د هغه منځني واټن د توغندي په شان وي چې شمالي کوریایي د اپریل په میاشت کې هم درې ځلې د توغولو ناکامې هڅې کړې وې. داسې ویل کېږي چې دغه توغنده د 3000 نه تر 4000 کیلومتر پورې خپل هدف ویشتلی شي. که چیرې د دغه توغندي د توغولو ازمویل کامیاب شي، نو کېدای شي چې شمالي کوریا په هغې په کامیابۍ په چین او جاپان کې خپل هدفونه وولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا باندې د اټومي او بالستیکي توغندیو د جوړولو د ټکنالوژۍ بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو د مارچ په میاشت کې هم په شمالي کوریا د فشار د راوستلو په خاطر په هغه ملک نوي اقتصادي بندیزونه ولګول، مګر د هغې په جواب کې شمالي کوریا تقریبا هر هفته د لنډ او د منځني واټن د توغندیو د وارولو ازموینې کوي. چین چې د شمالي کوریا اساسي متحد دی، د هغه ملک د جمهور رئیس کیم یونګ یون د حکومت نه غوښتي دي چې د اقتصادي مرستو او د امنیتي مسایلو له کبله دې بیرته په نړیوالو خبرو کې ګډون وکړي او همدې خپل اټومي پروګرامونه بند کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې تیر اونۍ د مدیترانې په بحیره کې لږ تر لږه 980 کسان په اوبو کې ډوب سوي او مړه سوي دي. دا چې په دې ډله کې افغانان هم وو او که نه، اروپا ته د غیر قانوني افغان مهاجرو په حال مو د کډوالو او راستنیدونکو مهاجرو د چارو د وزارت د مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل سره زموږ همکارې نوشابې آشنا مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
میاخیل صاحب، په یوې اونۍ کې د مدیترانې په بحیرې کې په 980 ډوبو شوو کسانو کې خو به افغانان خو به شامل نه دي، هغوی نه څه اطلاع لري؟
البته په دې برخه کې موږ سره داسې کره امار او ارقام نشته چې په دغه کسانو کې چې دوی په خپل ژوند له لاسه ورکړی څومره افغانان دي. خو په 2015 کال کې له 3200 پناه غوښتونکو څخه چې اروپا ته د تګ په لارې خپل ژوند له لاسه ورکړي او په سمندرونو کې ډوب شوي وو 2% افغانانو، نو د 2014 کال د تلفاتو شمیر له موږ سره نشته. کله ناکله له یونان، ترکیې او یو شمېر نورو ترانزیټو هیوادونو څخه جسدونه کابل ته انتقالیږي. مثلا سمو د وړاندې د یوې کورنۍ 9 جسدونه چې د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي وو کابل ته انتقال شوي.
په 2014 کال کې اروپا ته د تلونکو افغانانو دقیقه شمیره څومره ده؟ او هغه کسانو چې په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی د څه دقیقه شمیره یې لرئ؟
2014 کال کې دغه د په غیر قانوني او قاچاقي لارو د مهاجرتونو کچه راټیټه شوې. تیر کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو سږ کال یې د 2014 کال په 2 او 3 لومړیو میاشتو کې یوازې 1500 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې، نو دغه کچه راټیټه شوې. دا د دې ښودنه کوي چې تلفات هم کم شوي په دې برخه کې. نو اوس افغان حکومت هم پر داسې پروګرامونو کار کوي ترڅو دا د غیر قانوني مهاجرتونو کچه نوره هم راټیټه شي. کسه هم وس هم زمون یو شمیر هیوادوال کیده شي بغیر قانوني لارو لار شي، ځکه په افغانستان کې وس هم امنیتی ستونزې دي. په یو شمیر ولسوالیو کې عملا جګړه روانه ده، مثلا په هلمند کې د هلمند نامي یادولای شم. نو زمون هیوادوال کله ناکله زی خو کچه راټیټه شوې.
تاسو وایئ چې اروپا ته تلونکو افغانانو کې کمواله راغله، علت څه ده؟ د افغان حکومت هڅه او که د اروپایي هیوادونو په قوانینو کې سختي او دوی سره سخت چلند؟
ګورې، یو خو هغه عوامل دي چې کله چې یو میلیون څخه ډیر کډوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، نو اروپایي هیوادونو هم په دې برخه کې خپلې تګلارې او قوانین بدل کړل. د کډوالو په تړاو قوانین او تګلارې بدل شوې. نو دا یو عمده عامل کېدای شي. بل د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره هلته د ژوند شرایط ډیر سخت شول. ګڼ شمېر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ په دې لارو کې، کښتې ډوبې شوې. نو دا هغه عوامل وو چې یو شمېر کسان چې غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، اوس دوی خپل د تاکس څخه پښیمانه دي. د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر داسې پروګرامونو کار کوي، اوس لګیا دي چې یو شمېر د دغو غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او یا دغه کچه نوره هم راټیټه شي، مثلا د انساني قاچاق سره د مبارزې له لارې، د عامه پوهاوي له لارې، د دې تر څنګ د کارموندنې د زمینو د برابرولو له لارې افغان حکومت هڅه کوي تر څو له کوربه هیوادونو سره پر داسې پروګرامونو کار وکړي تر څو د دغه غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شي. د دې تر څنګ بیا د داوطلبانه راستنېدنې کچه لوړه شوې. زموږ ګڼ شمېر هیوادوال چې لاړل، اوس خپل تاکس څخه پښیمانه دي او دوی خپل خوښه هیواد ته راستنې دي.
بله میاخل صاحب، داسې امکان شته دی چې اروپا ته یا بهر ته د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیول شي؟
البته تر څو چې هغه عوامل چې د دغو غیر قانوني مهاجرتونو عوامل له منځه لاړ نه شي، مثلا عمده عامل جګړه او ناامني د زمونږ په هیواد کې، د دې تر څنګ اقتصادي ستونزې او د کاري زمینو د نشتوالي مسله ده، نو په دې برخه کې هم افغان حکومت هڅه کوي. زمونږ امنیتي ارګانونه دي، نو اساسي ستونزه په هیواد کې هم دغه ناامني او اقتصادي ستونزې او د کاري زمینو نشتوالی ده چې زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. تر څو چې دغه عوامل له منځه لاړ نه شي، نو دغه مهاجرتونه به دوام عملری. خو که څه هم مونږه هڅه کوو چې د انساني قاچاق سره د مبارزې مسله ده، چې مونږه هم د ترانزیت هیوادونو سره او هم د نن په افغانستان کې پر داسې پروګرامونو کار کوو تر څو د انساني قاچاق سره مبارزه وشي او د دې مخاوري وشي.
ډیره مننه مخیل صاحب، ژوند دې اوسه.
سلامت اوسه مختم.
کشی وسمان لاور ویلمبے سمکچ سی کشی وسمان لاور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا را ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا را ور ویلمبے سمکچ سی کشی وسمان لاور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا را ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا ناور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا را ور ویلمبے قاسم پزڑ باندھ جانا را ور ویلمبے قسم د وطن خلق د مرگ په خوب ودن دی اوس خو بد مرگ بلا پزانا ور وی لمبے اوس خو بد مرگ بلا پزانا ور وی لمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور وی لمبے قاسم پزڑ باندھ جانا نا ور وی لمبے
د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. پرون سه شنبه سهار وختي په ځایي وخت 9 بجې وسوالو طالبانو د کابل قندوز په لوی لار تر 150 پورې مسافر یرغمل نیولو چې له ډلې نه تر 14 تنه وجلي او 15 نور ورسره یرغمل پاتې دي. د پولیسو د 818 سپینزر زون کمانډان شیر عزیز کامل وایي چې وسوالو د یرغمل شو کسانو د ډلې نه 14 تنه وجلي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو لخوا په ځینو ملکونو کې د بې پیلټه ډرون الوتکو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی، یو ځلی بیا دا غوښتنه کیږي چې د امریکا حکومت باید د دغو پټو هوایي حملو په اړه یو روښانه پالیسي غوره کړي. نن د چهارشنبې په ورځ به د سوریې 21 ملاتړي هیوادونه په هغه پلان عمل شروع کوي چې وایي په سوریه کې په جګړې کې بندو کسانو ته به خوراکي شیان او دوایانې د هلیکاپټرونه غزاروي. په آسټرالیا کې یوه ډله چې د عصري وخت غلامي ساري وایي چې حکومتونه د غلامۍ د ختمولو لپاره کوشش نه کوي. دا وخت په نړۍ کې کم تر کمه 45 میلیونه خلک په سنه سره ډول غلامي کوي. هغه هیوادونه چې د غلامۍ د ختمولو لپاره تر ټولو کم کوشش کوي پکې د شمالي کوریا، ایران، اریټریا، د منځنۍ افریقا جمهوریت، د کانګو جمهوریت او شمالي سودان شامل دي. د مهاجرین لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایس سی آر وایي چې تیرونی د میډیټرانې په بحیره کې لږ تر لږه 800 کسان په اوبو کې ډوب شوي او مړه دي. د دې ادارې یو ویاند ویلیام سپلینډر پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې کنی کال به د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لپاره ډیر خونړی وي. ښاغلی سپلینډر زیاته کړه چې په دې کال کې تر اوسه 2500 تنه مهاجر په اوبو کې ډوب شوي او پروس کال د غرقو شوو مهاجرینو شمیر 855.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو ته مو کلی د افغانستان د تور شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې باندې نن اسمان زیاتې اوریدلې د تودوخه لوړه درجه 1.8 ټیټه پاړس. په کندهار کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه شپږویشت. په هرات کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن اسمان زیاتې اوریدلې. په غزنی کې باندې د تودوخه لوړه درجه 28 وي. په کندوز او مزار شریف کې به هم نن اسمان زیاتې اوریدلې وي. په کندوز کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي، 40 درجه به وي، او په مزار شریف کې به هم 40 درجه وي. په فراه کې به نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، 40 درجه به وي، اسمان به شین وي او د شپې ته به 40 درجه شي. په هلمند کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 40 وي او شپې ته به 28 درجه شي او اسمان به شین وي. تام دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. د دریخ خبرونې همکاران چې په دوی کې نسرین محمود عزیزی حاضر ده، دوی په خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.